کابل کې د مازیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک د لارو د خلاصېدو امر کړی دی، که څه هم تر اوسه پورې دغه دروازې نه دي خلاصې سوې، خو خلک هیله لري چې دروازې به د نن ورځې تر پایه پورې خلاصې سي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت غواړي چې د مسکو په راتلونکي غونډه کې له خلکو او ملي شورا سره په مشوره له یوې هر اړخیز اجنډا سره ګډون وکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي تر 2030 کال پورې به په افغانستان کې د توبرکلوز ناروغي له منځه ولاړ سي. دا مطالب به وروسته راسي. خبرونه په خبرونو پیلو. لمړی رحمت الله افغان د افغانستان مهم خبرونه اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د تورخم او سپین بولدک لارې د پرانستل سي. افغان حکومت وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره د حزب اسلامي اعلان ته په تمه دي. او افغانستان د خوشحالو هیوادونو د نړیوال راپور په فهرست کې 141 مقام خپل کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د تورخم او سپین بولدک لارې د ژر پرانستل سي. له ننګرهار څخه د ازادي راډیو خبریالوي سیمه ییزو چارواکو ورته ویلي دي چې لارې به نن پرانستل سي، خو دا چې کله به پرانستل کیږي په دې اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو کمیسار محمد علي داوري ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني کمیسارۍ سره یې اړیکې نیولې، خو هغوی په جواب کې ورته ویلي دي چې د دروازې د خلاصېدو په هکله تر اوسه د مرکزي حکومت خاورت امر نه دی سوی. نږدې و میاشت وړاندې د کابل او اسلام آباد اړیکې خړپړه شول. پاکستان په ډیورن کرخه د تورخم او سپین بولدک لارې بندې کړې چې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پرتو قومونو او سوداګرو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې. افغان حکومت وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره د حزب اسلامي اعلان ته په تمه دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل له حزب اسلامي سره د سولې تړون د موادو پر وړاندې هیڅ خنډ نه دی موجود.
تمام اقداماتی که مربوط به ما بود ما
اونو
را انجام دادیم.
دای وای ټول هغه اقدامات چې مو پوری آی اړه درلو در موږ هغه تر سره کړی دی. په تمه یو چې حزب اسلامي هم کابل ته د حکمتیار دراتګ وخت اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په دې اړه شکایت کړی و چې حکومت د سولې د تړون مواد سس پلي کوي. ټاکل شوی و چې ګلبدین حکمتیار ممکن د هود میاشتې په نیمایي کې کابل ته راغلی وای. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 1415 لمریز کال کې وسلوالو مخالفانو له 3000 زیاتې حملې کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شنډې سوې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری چې نن خبریالانو ته کابل کې کلنی راپور وړاندې کاوه ویل چې په همدې کال کې دښمن شوم اهداف درلودل چې ورته ونه رسیدل. غلی وزیری زیاته کړه وسلوالو مخالفانو غوښتل چې نه ولایتونه تر ولکې لاندې راولي، خو د افغان امنیتي ځواکونو په سرښندنه په بشپړ ډول ماتې سره مخ سوي دي. او افغانستان د خوشحالو هیوادونو د نړیوال راپور په فهرست کې 141 ځای خپل کړی. دا په داس حال کې ده چې تیر کال افغانستان په دغه فهرست کې 145 ځای درلود. د خوشحالو هیوادونو د 2010 کال په نړیوال راپور کې پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، تاجکستان او قرغزستان تر افغانستان مخکې او نسبتا په ښه موقف کې بلل سوي. ناروی په اول، ډنمارک په دویم او د مرکزی افریقا جمهوریت وروستی قطار کې راغلي دي. د ود افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اسمت ساروان وړاندې کوي.
پاکستانی او هندی کارپوهانو د سند او د سند اوبو پر لانجې په اسلام آباد کې خبري پیل کړې. د پاکستان د اوبو او برښنا وزیر خواجه آصف نن هندي پلاوي ته هرکلی ووایه. وی ویل هیله لري چې په دې دوه ورځنیو خبرو کې به په موضوع کې پرمختګ وشي او د اپریل په 12 به د واشنگټن په غونډه کې خبري دوام وکړي. دواړو هیوادونو د اندس واټر تریټي په نوم په خپل منځ کې د اوبو د ویش معاهده په 1980 میلادي کال د نړیوال بانک په مزګرتوب لاسلیک کړې وه. له معاهدې سره سم دواړه هیوادونه باید هر کال پر دې موضوع خبري وکړي، خو له 2015 میلادي کال را په دې خوا د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړیکو د خړپړتیا له کبله خبري نه دي شوي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی رئیس جیمز کومی به د دغه هیواد د استازو جرګې د هغې کمیټې غونډې ته حاضر شي چې د متحدو ایالتونو د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه څیړي. ټاکل شوی دی چې د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې غونډه نن دوشنبه پیل شي. څارونکي دغه راز انتظار دی چې د اف بی آی رئیس به ممکن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په لړ کې پر پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اډ اپ اړه څه ووایي. د امریکا د ملي امنیتي ادارې رئیس مایک راجرز هم په دې استماعي غونډه کې حاضری شي. اسرائیل سوریه ته خبرداري ورکړ چې نور د الوتکو پر ضد خپل هوایی دفاعي سیستم کاروان اخلي. اسرائیل دا خبرداري وروسته لدی ورکړ چې سوریه پر اسرائیلی جټ الوتکو ډزې وکړې. اسرائیلی الوتکو پر یو کاروان برید وکړ چې ویل کېږي د حزب الله سختریزي ډلې ته وسلې وړلې. د اسرائیل دفاع وزیر افګیدور لیبرمن پرون یک شنبه وویل که بل ځل سوریه والو زموږ د الوتکو پر ضد له هوایي دفاعي سیستم کار واخیست موږ به یې فورا له منځه یوسو. حزب الله د سوریه پشپش کلنه جګړه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ جنګیږي. په لبنان کې دا میشته ایران پلوه ډله د اسرائیل قسم خوړلې دښمنه ده او په تیرو لسو کلونو کې پر اسرائیل په زرګونو توغندي ویشتې دي. د روسیې د فضایي ادارې پخوانی اجرایي رئیس په محبس کې په داسې حال کې مړ وموندل شو چې پر بدن یې د چاړې ټپونه لیدل کېږي. د محبس د څارنې خصوصي کمیټې نن دوشنبه وویل ولادیمیر یفدوکیموف یو میاشت وړاندې د محبس تر مرګ مخکې په داسې خونه کې بندي کړی شوی و چې د څارنې کمرې نه لرلې. 55 کلن یفدوکیموف په دسمبر کې د درغلی په شک په مسکو کې ونیول شو او بیل دی چې محاکمه شي په محبس کې بندي کړی شو. د تحقیقاتو کمیټې د مارچ په 13 په محبس کې د نوموړي د مړي له موندل کېدو وروسته د قتل دوسیه پرانیستې ده. له ده سره د بند په خونه کې یوولس تنه نور هم اوسېدل. جاپان او روسیې د 2+2 په نوم په خبرو کې د نږدې اقتصادي او امنیتي همکاریو ژمنه وکړه. د جاپان او روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په خپل منځ کې د کوچنیو ټاپوګانو پر سر د څو لسیزو د لانجې د پای ته رسولو په هدف خبرې پیل کړې. دواړه خواوې وایي چې په دې خبرو کې د سیمه ییز امنیت په اړه هم غږېږي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د نړیوالو مسئلو په تړاو موږ پر سوریه او اوکراین خبرې وکړې او له روسیې مو وغوښتل چې هلته د حالاتو د ښه کېدو لپاره رغنده رول ولوبوي. دا یو ورځنۍ غونډه د 2013 کال په نومبر کې له ابتدایي غونډې وروسته پر موضوع د دوی لومړنۍ غونډه ده. او د فلیپین د روغتیا وزارت وایي لکه چې په دغه هیواد کې د سیګریټو مالیه لوړه شوې ده تر 1 میلیون زیاتو فلیپینیانو سیګریټ پریښي دي. فلیپین په 2014 میلادي کال پر دخانیاتو مالیه لوړه کړه. د فلیپین د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل په 2009 کې 10 میلیونه فلیپینیانو سیګریټ څکول خو په 2015 کې د سیګریټ څکونکو شمېر 15 میلیونه او 900 زرو ته راکم شوی دی.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنلوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې باسمان وریځ دي، د باران احتمال شته. د تودوخې لوړ درجه ولسته ټیټه شپک. په هرات کې به هم اسمان وریځ او باراني وي. د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه شپاړس. په کندهار کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 14. په غزنی کې هم اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 14. په بامیان کې د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفي 3 اسمان وریځ. په مزار شریف کې هم اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 14. په جلال آباد کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 14. په بدخشان کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفي 15. او په ګردیز کې هم اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 14. ښه وخت.
دوستانو، خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل وړاندې په دې پروګرام کې دغه مطالب لرو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک د لارو د خلاصېدو امر کړی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د دې اعلان هرکلی وکړ.
د نن ورځې د لارو خلاصېدل البته اوس اعلان شوی دی. د مې په دا دی چې نن واقعي توګه باندې خلاصې شي، موږ یې هرکلی کوو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت غواړي چې د مسکو پر راتلونکي غونډه کې له خلکو او ملي شورا سره په مشوره لوي هر اړخیز اجنډا سره ګډون وکړي.
افغان حکومت غوښتو چې دوی له ملي مجلسانو یا ملي شورا سره دوی باید په تفاهم سره هر موضوع چې د سولې وي یا نور دغه رقم ته ملي مسایل وي دوی هلته لاسته نوی دي به نتایج ډېر مثبت وي.
په همدې خبرونه کې به په 1995 لمریز کال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت بهرني سیاست پر یو لړ لوړو ژورو تفصیلي راپور درواورو. د افغانستان د امیر وختیا وزیر تر 2013 کال پورې په دغه هیواد کې د توبرکلوز ناروغۍ د له منځه وړلو ژمنه کړې ده.
تا سال 2030 باید توبرکلوز در افغانستان کاملا محو شد.
نو راپورونه هم لرو په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو ګرد اونیس پروګرام او هم د انصاف پلاټ کې بل اونیس پروګرام واوري له ازادي رادیو سره پاتې شئ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک د لارو د خلاصېدو امر کړی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم خبر ورکړی چې پاکستاني چارواکو د دې لارې د خلاصېدو ډاډ ورکړی. له اوږدې مودې وروسته د دې لارو خلاصېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د ختمولو په برخه کې لومړی ګام بلل کېږي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم د تورخم او سپین بولدک د لارو چې دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار لارې او ګڼ شمېر مسافر ګیر پاتې دي د خلاصېدو امر کړی. لڅ باندې وی میاشتې رئیس د دې لارو د بندیدو له کبله د دواړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوخت او د دې دواړو گاونډیو هیوادونو اړیکې سخت کړکیچن شول. د پاکستان پاوځ د تورخم او سپین بولدک لارې ورسته له هغه باندې کړی چې د دې هیواد په څو خارونو او له هغه ډلې په سند ایالت کې تروریستي حملو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان کړل. نواز شریف په یو بیان کې چې نن خبر شوې لې چې د افغانستان او پاکستان خلک ګډ مذهبي، کلتوري او تاریخي اړیکې لري، نو ځکه دای د خنیت لمخې د دې لارو د پرانیستو امر کوي. نواز شریف په خپل بیان کې د پاکستان پر اندېښنو یو ځل بیا ټینګار کړی او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به د هغو اندېښنو د له منځه وړو په برخه کې ګام پورته کړي چې له کبله یې دا لارې بندې شوې دي. پاکستان ادعا کوي چې د حمله د هغو وسلوالو ډلو له خوا شوې چې مرکزونه یې په افغانستان کې دي د همغه تور دی چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې پر پاکستان لګولی. افغان حکومت دا تورونه رد کړي او د لارو د بندولو د اقدام په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر تیره اونۍ د پاکستان د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیا د صدراعظم د ملي امنیت له سلاکار سره په لندن کې په یوه غونډه کې د دې دواړو هیوادونو د روان کړکیچ په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ښاغلی عزیز ډاډ ورکړی دی چې دا دوه لارې به د لندن له موافقې سره سم په دایمي ډول پرانیستل شي.
و مریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک د لارو د خلاصېدو امر کړی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال د صدر اعظم نواز شریف د دې اعلان هرکلی کړی دی. شغلی زاخیلوال ویلي چې دغه اعلان د لندن د تیرې اونۍ د مذاکراتو په نتیجه کې کیږي او دغه لار به بلا کوم شرط پرانستل شي. له شغلی زاخیلوال سره زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده.
زاخیلوال صاحب، پاکستانی صدر اعظم نواز شریف نن اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپل ګډ پول نن باید پرانستل شي. آیا راته ویلی شي چې دغه اعلان تیر پنجشنبه چې په لندن کې کوم غونډه شوې وه د هغه په نتیجه کې شوې ده کنه؟ پاکستاني چارواکیو له خپله جانبه پرېکړه وکړه چې پول باید پرانستل شي.
په لندن کې تبن دا یو مهم بحث ته خبرې مشترکو همکاریو د ترزم په مقابل کې خصوصاً هغه شکوې چې دواړه طرف لري د هغې ځوابویل ته په یو مشخص میکانیزم باندې پاتو. مګر د اعتمادسازۍ دپاره ځینې مهم ټکي وو چې زر تر زره باید د هغې باندې اقدام مونږ وویل چې وشي چې یو بېقیدو شرط ده د تجارتي لارو خلاصېدل وو او همدارنګه ځینې نورې خبرې وي. نو د نن ورځې د لارو خلاصېدل البته تر اوسه اعلان شوی دی. زما دا دی چې نن په واقعي توګه باندې خلاصې شي.
د صدر اعظم له دفتر په خبره سوی اعلامیه کې د صدر اعظم له قوله ویل سوی دی دغه پول چې د کوم اندیشنو له مخې تړل سوی او وایي چې د افغانستان حکومت باید دغه اندیشنو د له منځه وړلو لپاره باید ګامونه پورته کړي. آیا د پاکستان مرکزی حکومت اوس هم په هغه نظر دی چې دوی وایي چې وسلوال د پاکستان غاړې ته راوړي ځکه نو دوی دا پوله تړلې ده؟
اول خو اندېښنې دواړه طرفه دي. مونږ اندېښنې څو چنده دا دي چې پاکستان یې لري. نو مونږ همېشه هرکلی کوو چې متقابل ځواب د اندېښنو وویل شي او دېته مونږ همېشه افغانستان آمادګي ښودلې. په لندن بحث کې مونږ هم همدغه آمادګي وښودلې چې مونږ حاضر دغه آماده کوي اندخنی د سیدی اخلی اندخنی توریزم توریزم افغانستان لاس په ګریوان دی هغه د سیدی پاکستان چې سیدی تبن دلته د تشویش وړ دی هغه څو چند روزانه په افغانستان کې ترسره کیږي نو په دې باندې موږ د بحث نن کوم ویرن لرو د اقدامات نن ویرن لرو مګر متقابل اقدامات او متقابل اعتماد په طریقه سره حاصل شو دا موږ بحث یو نقطه وه دویمه خبره د لندن کانفرنس په چوکاټ کې دا و چې لاری نه باید چې دغه موضوع سره وتړل شي خصوصا مثلا سپین بولدک او تورخم دی په دې کې په هر وخت کې په سلګونو عسکرو پولیسو استخباراتو ټول سامان حالات وکړي د دې تړل هېڅ نه وه نه یې هغه منطقي اړخ یې درلودو نه د تورزم په مقابل کې چې کوم دعوه وشوه چې د دې مخنیوي دپاره ځکه چې د افغانستان او پاکستان تر منځ د ډیورنډ کرښه تقریبا 2600 کیلومتره کرښه ده او په دې کې یوازې 10 متره هغه نقاط راخیستل چې په هغې ځای کې واقعا زموږ ټولې امنیتي قوې موجودې دي د هغې بندېدل اصلا هېڅ توجیه نه درلوده
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په تېره یوه میاشت کې چې دغه پوله تړل شوې وه تا به ستاسې به له پاکستاني چارواکیو سره د حکومت له خلکو سره هم له پوځي چارواکیو سره په دې اړه په وار وار خبرې شوې او بیا په وروستیو کې دغه د لندن مذاکرات وو آیا که پوله اوس په بشپړه توګه پرانیستل سي دا هیله کېدای سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې اړیکې خرابې دي د دغو اړیکو په ښه کېدو کې به هم یو رول ولوبوي ده
په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوالو چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تړلې لارې به نن پرانستل سي د ویل د پولې بیرته پرانستل کېدل د دغو دواړو هیوادونو پر خرابو اړیکو مثبت اغیز لرلی سي که څه هم تر دې دمه دغه دروازې لا نه دي خلاصې سوي خو په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په خبره وایي چې خلک او چارواکي هیله لري چې د ورځې تر پای به دغه دروازې پرانستل سي
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي ازادي راډیو پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري پاتم د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت غواړي چې د مسکو په راتلونکي غونډه کې له خلکو او ملي شورا سره په مشوره له یوې هر اړخیزې اجنډا سره ګډون وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زینن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه ډول غونډو جوړېدل د افغانستان د سولې لپاره په دې شرط مهم وګڼل چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ولري. اجمل تورمان نور تفصیل راکوي.
په مسکو کې د افغانستان د سولې امنیت او بیا رغونې په ناسته کې د افغان حکومت د ګډون د خبر تر پخلي وروسته ولسی جرګه له حکومت غواړي چې له یوې هر اړخیزې اجنډا سره په یاد ناسته کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې روسیه به د اپریل د میاشتې په نیمایي کې دغه ناسته جوړه کړي چې افغان پلاوی به هم پکې ګډون وکړي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته ډیره مهمه ده او ټینګار کوي چې له دغه ناستې نه مخکې باید حکومت د ملت له استازو سره مشوره وکړي.
په افغان حکومت غوښتو چې دوی له ملي مجلسانو یا ملي شورا سره دوی باید په تفاهم سره هر موضوع کې د سولې وي یا نور دغه رقم ته ملي مسایل وي یا نړیوال ناستې وي باید د دواړو مجلسانو سره په مشورې سره
تمه ده چې دغه ناسته د روسیې په کوربتوب او د افغانستان په شتون سره د 12 هیوادونو په ګډون او دغه شان د امریکا په شمول د 6 جمعیو هیوادونو او منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون جوړ شي. تر دې د مخه روسیه دوه ځلي د روسیې چین او پاکستان د استادو په ګډون د درې اړخیزو او د روسیې افغانستان هند چین ایران او پاکستان د استادو په ګډون د شپږخیزو غونډو کوربنه وه چې اصلي موضوع یې د افغانستان سوله او طالبان ول. د افغانستان د سولې لپاره د خبرو د زمینې برابرول او د طالبانو د ډلې په تړاو د مسکو لومړنۍ ناسته چې د افغان حکومت استادیو پکې ګډون نه درلود د حکومت له توندو غبرګونونو سره مخ شوه. خو په دوهمه ناسته کې د افغانستان استازي ګډون وکړ. د روسیې ایترتاس خبری آژانس خبر ورکړی چې د مسکو په راتلونکي ناسته کې امریکا ته چې د افغانستان یو ستراتیژیک شریک دی هم بلنه ورکړل شوې، خو امریکا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د روسیې ایترفاکس خبری آژانس هم د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر په حواله لیکلي چې په یاد ناسته کې د طالبانو د استازي له ګډون سره موافق دی. دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې دمخه له طالبانو سره د روسیې د نږدې اړیکو په اړه راپورونه ورکړل شوي ول، خو په دې وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین طالبان یوه ترهګره ډله یاده کړي او اړیکې ورسره یوازې د هغه هیواد د ګټو پر بنا تایید کړي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لا تر اوسه په یاده ناسته کې د مخالفو وسلوالو په ځانګړي ډول د طالبانو د استازیو د ګډون په اړه بحث نه دی شوی. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ:
د افغانستان دولت په دې ناسته کې اشتراک کوي، البته تر اوسه د دې په دې نشست کې د طالبانو د ګډون په اړه اصلا خبره نه ده شوې. چې مهمه ده هغه دا ده چې په دې کې یوازې مسؤول او د ملي او نړیوال مشروعیت لرونکي حکومتونه اشتراک کوي.
افغان حکومت په دې باور دی چې ډیپلوماسي او خبرې اترې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو اصلي لاره ده او د دا شاناستو جوړېدل د افغانستان د سولې او ثبات سره مرسته کوي. د ولسي جرګې مرستیال وایي په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږی عمل ولري، د خبرو میز ته د طالبانو د کېنولو لپاره لار ښه هوارېدلی شي.
دوستانو په د افغانستان په امنیتي مسایلو کې تمکیجو په 1995 لمریز کال کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت بهرني سیاست له یو لړ لورو ژورو سره مل وو. د ولسي جرګې ځینې غړي او د نړیوالو اړیکو یو شمېر شنونکي وایي چې د ملي وحدت حکومت په خپل بهرني سیاست کې له ثبات او لازمو ظرفیتونو څخه برخمن نه وو. په دې اړه یو تفصیلي راپور د نجی سپید خاورو.
په 1995 لمریز کال کې د ملي یووالي حکومت په بهرني سیاست کې د ځینو پرمختګونو ترڅنګ له پاکستان سره د کړکیچنو اړیکو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ و. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په همدې کال کې د ملي وحدت حکومت د خپل بهرني سیاست په برخه کې د یو روښانه پروګرام له نشتوالي سره مخ و. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو غړي جعفر مهدوي ازادي راډیو ته وویل چې په دې موده کې د افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه یوازې د غبرګون سلوک درلوده.
د بهرني سیاست د لرلو لپاره عملاً په افغان حکومت کې اراده موجوده نه ده او نه هم داسې شرایط لري چې وکولی شي یو خپلواک بهرني سیاست ولري. ټول کړه وړه چې د بهرنۍ پالیسۍ او یا د بهرنۍ ډیپلوماسۍ تر عنوان لاندې دي ټول د غبرګون یو ډول چلند دی چې په حقیقت کې نشو کولی ورته د بهرني سیاست نوم ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې 2.5 کاله وړاندې د لوړې په مراسمو کې له نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې په 5 کټګوریو وویشلې وې. په دغو 5 کټګوریو کې د ګاونډیو هیوادونو، اسلامي هیوادونو، د سترو مرستندویه هیوادونو، آسیایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو اړیکې شاملې وې. خو د نوې ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي د ملي وحدت حکومت روښانه بهرنۍ پالیسي نه درلوده او په دې برخه کې پاتې راغلی. د دغې جبهې مشر انوار حق احدی ازادي رادیو ته وویل چې په دې لړ کې یو هم له پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو سره نامتوازنې اړیکې وي.
حکومت
ملي وحدت حکومت په خپل بهرني سیاست کې پاتې راغلی. څرګنده بیلګې یې له پاکستان سره اړیکې دي. په سر کې د حکومت استراتیژي دا وه چې له پاکستان سره نیکې اړیکې ولري چې هغه پالیسي ناکامه شوه. اوس په یو بل لوري ځي چې زما په نظر دا یو ناکام سیاست دی. له ایران سره ورته کار دی، له روسانو سره په اړیکو کې ناکام دی. داسې په نظر کې راځي چې چین هم ډېر د دغو حکومت پلوي نه کوي.
د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې شوې چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه همکاري ونه کړه او افغان حکومت په نهیلۍ د نورو لارو چارو په لړه کې شو. د افغانستان حکومت تل پاکستان د افغانستان په نام نه یو کې ښکیل بللی او همدارنګه په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان په اړه رسمن شکایت کړی او د هیواد یې د ترهګرو په ملاتړ او افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ په رامنځته کولو تورن کړی. خو د نړیوالو چارو یو شمېر شنونکي وایي کومه پالیسي چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې جوړه کړې پاکستان په سیمه کې له سیاسي انزوا سره مخ شوی. داود راوش وایي دا کار د پاکستان په وړاندې د افغانستان مناسبه پالیسي په ګوته کوي.
افغانستان په 1995 کال کې ډېر پرمختګونه کړی دی، خاصا د پاکستان په ارتباط چې که پاکستان په سیاسي انزوا وځي دا د افغانستان لپاره ډېر یو
د ویلو ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس ځینې وغړي یوه لایحه ترتیب کړي او کچېرې دغه لایحه د کانګرس له لورې تصویب شي، پاکستان به په نړیواله کچه له ترورستانو د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه وپیژندل شي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د 1995 لمریز کال په اوږدو کې یو شمېر ستونزې مني، خو وایي افغان حکومت د بهرني سیاست په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي
د افغانستان حکومت د خپل بهرني سیاست د اهدافو تحقیق په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې. دغه لاسته راوړنې په سیمه ییزه او نړیواله کچه دي. حکومت له تروریزم سره په مبارزه کې قاطعیت لري او په دې برخه کې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان قانع کولو ته ادامه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو قوماندان جنرال جان لیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو په کمیټې کې روسیه، پاکستان او ایران له طالبانو سره په ملاتړ تورن کړي. روسي چارواکو په دې وروستیو کې ډاډ ورکړی چې د طالبانو سره تماسونه یوازې د سولې په اړه دي او تل د افغانستان د حکومت په شرایطو ټینګار کړی. د چین ځینې چارواکو هم د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره په 1995 لمریز کال کې کتلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې له ځینو هڅو یادونه کړې ده. په دغه کال کې د افغانستان د حکومت اړیکې له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ښې وې. افغانستان وتوانید چې په 1995 لمریز کال کې د نړیوالې ټولنې لازم ملاتړ ترلاسه کړي او د بروکسل په ناسته کې افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. همدارنګه د افغانستان حکومت په دغه کال کې وارسا غونډه کې نږدې 15 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه ترلاسه کړي. د ملي وحدت د حکومت د چارواکو په وینا د خپل بهرني سیاست په اقتصادي برخه کې هڅه کړې ترڅو افغانستان د سیمې په کچه په یوې ترانزیتي او تجارتي لارې بدل کړي. د نړیوالو اړیکو د برخې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې حکومت په خپل بهرني سیاست کې د بریا ترلاسه کولو لپاره خپلې هڅې کړې دي، خو د چارو د څېړونکي انتظار خادم په وینا هر کله چې هیلې په واقعیت بدل شي او نتیجه ورکړي کولای شو چې ووایو حکومت په خپل بهرني سیاست کې بریالی و.
مشکلات مدیر دي، افغانستان حکومت خپل مسؤلیت تر یو حده پورې ادا کوي، یا حد اقل تیوري په حد کې، یا حد اقل په حد کې چې دوی امکان تلاش کوي. ولې نو دغه ټولو ضد نقیص حالت ته وګورئ، افغانستان په بروزخ کې مثال لري چې نه هم ډېر کامیاب دی او نه هم ډېر ناکام.
ټاکل شوی و چې حکومت د هیواد د سیاست د اساسي کرښو طرح یوه میاشت مخکې ولسي جرګې ته ولیږي، خو د جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه طرحه جرګې ته نه ده استول شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې له سویلو ډډه وکړه، سره له دې چې د افغانستان حکومت په کراتو ټینګار کړی چې متوازن بهرنی سیاست لري، خو د چارو شنونکي وایي د حکومت په بهرنی سیاست کې باید توازن وي. ناصر شفیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملي وحدت حکومت باید یوه بې پلوه پالیسي تعقیب کړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو یو بلې مسلې ته ورځو. د خوشحاله هیوادونو د نړیوال راپور په فهرست کې افغانستان 141 هیواد راغلی دی. د 2018 میلادي کال په دغه راپور کې ناروې په اول او ډنمارک په دوهم کتار کې راغلی دی. تفصیل له سالم محمد صالح خاور.
د خوشحاله هیوادونو د سر میلادي کال په راپور کې ناروې په اول کتار کې راغلی، حال دا چې په 2018 میلادي کال کې دغه هیواد څلورم و. د سږ کال په راپور کې ډنمارک دویم، آیسلند دریم او سویس په څلورم کتار کې راغلي دي. په دغو څلورو هیوادونو کې هغه عمده دلایل چې د خلکو له خوشۍ سره مرسته کړې، د خلکو آزادي، سخاوت، صداقت، روغتیا، ښه عواید او ښه حکومتولي شول سوې ده. خو افغانستان چې د فاسود هیوادونو په کتار کې تر ګڼو هیوادونو مخکې دی. د خوشحاله هیوادونو د سږ کال په راپور کې 141 دی. پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، تاجکستان او قرغیزستان تر افغانستان مخکې او نسبتا په شو موقف کې دي. د مرکزی افریقا جمهوریت د خوشحاله هیوادونو په کتار کې آخري، یعنی 155 دی. افغانستان د 2018 میلادي کال په فهرست کې 145 و، خو سږ کال 100 درجه مخکې سوی دی. دغه راز د امریکا متحده ایالات چې په 2018 میلادي کال کې د خوشحاله هیوادونو په فهرست کې 14 و، د سږ کال په راپور کې 14 راغلی دی. د خوشاله هیوادونو اول نړیوال راپور د 2012 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د هغې غونډې په ملاتړ خپور سو چې په لوړه کچه د خوشی او هوساینې په هدف جوړه سوې وه. د سږ کال په راپور کې دا نتیجه اخیستل سوې چې کار او مصروفیت هم د خوشی عمده دلایل دي. دغه راز ذهني او بدني روغتیا، ټولنیزې اړیکې او په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیاینه هم د خوشی مهم لاملونه ګڼل سوي دي.
دوستانو په دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدلو. اسمت تاروان په سټوډیو کې د یو د مهم خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د تورخم او سپین بولدک لارې د ژر پرانیستل شي. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په مرکز په حمله کې 12 سرتیري او 14 وسلوال سخت دریځي وشل شوي دي. پاکستان او هند د سند اوبو پر لانجې په اسلام آباد کې خبري پیل کړې. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی رئیس جیمز کومی به د دغه هیواد د استازو جرګې د هغې کمیټې غونډې ته حاضر شي چې د متحده ایالاتونو د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه څیړي. او اسرائیل سوریې ته خبرداری ورکړ چې نور د الوتکو پر ضد له خپل هوایي دفاعي سیستمه کار وانخلي.
او سپورتي خبرونه به له سهرګل امیرزینه واورو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د وزن پورته کولو ملي لوبډلې د وزن پورته کولو د نړیوالو سیالیو په 22م پړاو کې درې د برونز مډالونه ګټلې دي. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د رسنیو مسؤلیت فی محبوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې واړه مډالونه شفیق سخی زاده د افغانستان په نوم کړل. د دهای فجر په نوم یا د لسو هیوادونو ترمنځ د وزن پورته کولو دغه سیالۍ په ایران کې ترسره شوې چې د افغانستان په استازیتوب کې درې لوبغاړو یو روزونکي او یو هیئت ګډون درلود او پرون مازیګر هیواد ته راستانه شول. په دغو سیالیو کی ایران لومړی او افغانستان او ترکیه پکې دویم او دریم مقامونه خپل کړل. افغان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند لوبډلې سره د خپلې څلورمې 500 سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې که افغان لوبډله له ایرلند لوبډلې څخه خپل څلورمه سیالي وګټي نو دغه سیریز به د افغانستان په نوم شي. افغان لوبډلې درېمه سیالي د ایرلند پر وړاندې وبایلله او څلورمه 500 سیالي به یې سبا ترسره شي. د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ دغه سیریز د کرکټ د نړیوالې شورا په چوکاټ کې ترسره کیږي چې افغان لوبډلې پکې درې شلوره او 2500 سیالی گتلی او یو 500 سیالی بیللی دا. او د هسپانی د لالیگا لیگ په سیالیو کې بارسلونا، اتلتیکو او ریال بیتس لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړي. په دغو سیالیو کې بارسلونا 3-2 پر وړاندې والنسیا، اتلتیکو مدرید 3-1 پر وړاندې سوسیا او ریال بیتس لوبډلې 2-0 پر وړاندې او ساسونا لوبډله له مخې لري کړه. همداشان د لاګان سا مالاګا سیالي 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه سیالۍ پرون شپه ترسره شوې. له ملتیا مو مننه.
سمه خلاص دې راډیو اوریدو. سن مخکې تر دې چې نړیوال مطالبه تور سو، بیا هم د افغانستان د روغتیا په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د جاپان له سفیر سره د 18.5 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د مرستې یو تړون لاسلیک کړ. د امیر روغتیا وزیر نن ویل دي چې دغه پیسې به د توبرکلوز یا نری رنس د کنټرول او ناروغانو د درملنې په برخه کې مصرف شي. سبون کا کار نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤل وایي چې تر 2010 کال به په افغانستان کې د تبرکلوز یا نری رند ناروغي ختمه شي. د څرګندونې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دوشنبه پر ورځ د جاپان سره د 18.8 میلیون ډالر مرستو د تړون د لاسلیکولو پر مهال وکړي. ښاغلی فیروز زیاته کړې چې دغه مرسته شوې پیسې به د تبرکلوز په کنټرول او د یاد ناروغي د ناروغانو په درملنه مصرف شي.
مو تعهد لري کې به جامع بین المللي داریم. تعهد دولت
دی وايي هغه ژمنه چې موږ نړیوال ټولنې ته ورکړې پکې د افغان دولت ژمنه دا ده چې تر 2010 کال پورې به تبرکلوز په افغانستان کې له منځه ولاړ شي. دا په دې پورې اړه لري چې په هیواد کې ثبات وي او اقتصاد پیاوړی شي. په دې صورت کې زموږ ژمنه دا ده چې تر 2010 کال پورې به تبرکلوز له منځه ولاړ شي.
تبرکلوز د افغانستان از بین خواهد رفت.
د ښاغلي فیروز په خبره هر کال د دې ناروغۍ له کبله 15,000 کسان مرګ ته غاړه ورکوي. د امیر روغتیا وزارت د معلومات لمخې د دغه مرسسیو پیسو ډیر برخه به د تبرکلوز د ناروغانو پر درملن مصرف شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان اساس چې په دغه ناسته کې ګډون کړی وویل چې دوی به په افغانستان کې د تبرکلوز د لمنځه وړلو په برخه کې د جاپان له خلکو او دولت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. ویل کېږي چې دا مرسته شوی پیسې د هغو مرستو په دوام کېږي چې جاپان په 2004 کال کې د تبرکلوز د کنټرول او لمنځوړلو په برخه کې له افغانستان سره کړی دی. د تبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو مخې په ټول افغانستان کې د تبرکلوز یا نری رنځ د ناروغانو د درملنې لپاره 1903 مرکزونه موجود دي چې درملنه پکې په وړیا ډول ترسره کېږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د جاپان سفیر هم هیله څرګنده کړه چې په دغه مرسته شویو پیسو به په تبرکلوز د اخته کسانو کچه ټیټه شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر سوجی سوزاکا ویل
امروز جاپان با افغانستان بر رایه بیماری توبرکلوز با
دی واینن جاپان په افغانستان کې د تبرکلوز په وړاندې ګډه مبارزه کوي. دا ویاړځای دی چې د روغتیا وزارت جایکا او د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته وکړای شو چې د تبرکلوز ناروغي په وړاندې دغه نوې پروژه په افغانستان کې پیل کړو. په دغه پروژه کې به د تبرکلوز په وړاندې د پرمختللو او نو جاپاني درملو څخه کار واخیستل شي. نری رنځ یا تبرکلوز یوه ساري ناروغي ده. ډاکټران وایي هر هغه څوک چې ټوخی تر دو اونیو ډیر شي باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. متخصص ډاکټران وایي چې دغه ناروغي لکه ککړې هوا او دود څخه پیدا کیږي چې پر سږو مستقیم اغیز کوي او په هغه هیواد کې چې چاپیریال یې ککړ وي دا ډول ناروغان پکې ډیر موندل کیږي چې افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه دی. سبام کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تکلسه به هغه آزاد خبریال او د ازادي راډیو همکار نن په کریمیا کې یوې محکمې ته حاضر کړی سي چې پرې تور پوری سوی چې پر روسیې له خپل خاورې سره د اوکراین د دغې ټاپو وزمې د یو ځای کېدو په اړه یوه انتقادي لیکنه خپره کړې ده. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
ټاکل شوی چې د میکولا سیمینا محاکمه نن د کریمیا په مرکز سیمفریپول کې پیل شي. نوموړی په داسې حال کې محاکمه کیږي چې پر روسیې نړیوال فشارونه زیات شوي چې د دغه خبریال په وړاندې چې د مجرم پیژندلو په صورت کې په تر 5 کالو بند محکومېدی شي دوسیه وتړي. سیمینا تورن دی چې په 2015 کال د ازادي راډیو لپاره د کریمیا د حقیقتونو په اړه په ویبپاڼه کې یوه لیکنه خپره کړې چې په هغې کې په کریمیا کې د موسکو لخوا ټاکل شوې اداره د روسیې له ځمکنۍ بشپړتیا څخه په سره روانه تورنه کړې او هم د اوکراینی فعالانو لخوا د سیمې د بندولو د اقدام ملاتړ کړی و. دغه لیکنه په ویبپاڼه کې د کریمیا د انتخابونو په اړه د روانو بحثونو د لړۍ یوه برخه او د یوې مخکنۍ لیکنې ځواب و. نوموړی نشي کولی چې له کریمیا بهر ولاړ شي او له مرکز سیمفروپول څخه د وتلو لپاره هم اجازې ته اړتیا لري. د هغه د محاکمې د پیل په درشل کې اروپایي پارلمان تېره اونۍ د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره له موسکو وغوښتل چې له 150 زیات د اوکراین هغه اتباع آزاد کړي چې بندیان دي یا په روسیا، کریمیا او د اوکراین په ختیځو برخو کې چې روس پلوه بلتون پالې پرې کنټرول لري نور محدودیتونه وضع شوي دي. په دغه پرېکړه لیک کې چې عملي کېدلې الزامي نه دي، له روسیې دغه راز غوښتل شوی چې د میکولا سیمینا په ګډون چې د ازادي راډیو لپاره د ژورنالیستیک کار په خاطر محاکمه کیږي ټولو دغو کسانو ته اجازه ورکړي چې آزادانه تګ راتګ وکړي. واشنگتن هم تیره اونۍ له روسي چارواکو غوښتي وو چې د ښاغلي سیمینا په وړاندې جعلي تورونه لرې کړي او هغه او نور اوکراینیان چې د روسیې لخوا په سیاسي دلایلو نیول شوي آزاد کړي. اروپایي اتحادیه او متحدو ایالتونو د روسیې لخوا د کریمیا د الحق د درېمې کلیزې په ترڅ کې دغه انتقادونه پر روسیې کړي دي. روسیې د اوکراین دغه ټاپو وزمه په 2014 کال له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې اوکراین، واشنگتن او د ملګرو ملتونو سل غړي هیوادونه یې غیر قانوني بولي. د کریمیا لپاره د روسیې لخوا ټاکل شوې پخوانۍ لوی څارنوالې ناتالیا په کولونسکایا چې سیمینا ته یې دوسیه اچولې او اوس د روسیې د پارلمان غړې ده، د ازادي راډیو د کریم ویبپاڼه تورنه کړې وه چې د ورانکاري او افراطیت اعمالو ته توجه ورکوي او قومي کرکه راپاروي. خو سیمینا د تېرې میاشتې په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ شواهد نشته چې د دې کوم جرم کړی وي، ځکه د کریمیا موقف تر اوسه روښانه نه دی آن د روسیې د فدرېشن په چوکاټ کې.
یو بل راپور مو د پناه غوښتونکو په اړه دی. د امریکا متحده ایالاتونو سر له دوشنبه د هغو پناه غوښتونکو د ګوتو نشانونو اخیستلو پروسه پیل کړې چې د استرالیا سواحلو ته تیرمه د آرام سمندر په جزایرو کې ساتل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ موافقه وکړه چې د مخکنی ولسمشر باراک اوباما تعهد ته د درناوي لپاره هغه 1250 تنه پناه غوښتونکي ومني چې استرالیا ته یې د داخلېدو مخه نیول شوې ده. سالم محمد صالح راپور لري.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت افسرانو د آرام سمندر په ناورو ټاپو کې د پناه غوښتونکو د بایومیټریک اطلاعاتو ټولولو پروسه پیل کړه. دا کار د دې لپاره کیږي چې وکتل سي آیا دغه پناه غوښتونکي په بل پړاو کې په امریکا کې د اوسېدو اجازه ولري که نه. د مهدي په نامه د یوه پناه غوښتونکي د هغه سند له مخې چې اسوسییټډ پریس اژانس ته یې هم کاپي په لاس ورغلی، د بایومیټریک په دغو اطلاعاتو کې د پناه غوښتونکو د ګوتو نشانونه، د وزن او قد اندازه شامله ده. مهدی چې نه یې غوښتل په امنیتي لحاظ خپل تخلص څرګند کړي، ویلي دا چې د ارزونې پروسه به څومره وخت ونیسي څه ورته نه دي ویل سوي. دا مهال امریکایي چارواکي هغو کورنیو ته چې د ناورو په ټاپو کې دېره دي د کتنې وخت ټاکي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې په دې باب یې د امریکا د کورنی امنیت له وزارت او د استرالیا د کډوالو او سرحدي خوندیتوب د چارو له وزارت سره تماس نیولی، خو هغوی تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی ورسره شریک کړی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو کې موافقه وکړه چې د مخکنی ولسمشر باراک اوباما تعهد ته په درناوی به دغه 1,250 تنه پناه غوښتونکي ومني. استرالیا خپلې خاورې ته د دغو پناه غوښتونکو د داخلېدو مخه نیولې ده. دغه پناه غوښتونکي د استرالیا سواحلو ته څیرمه د آرام سمندر په ټاپوګانو کې ساتل کیږي. استرالیا ناورو او پاپوا نیوګینی ټاپوګانو ته پیسې ورکوي څو تر 2,000 زیات نور هغه پناه غوښتونکي چې د افغانستان، ایران او سریلانکا اتباع دي وساتي. د بشري حقونو ډلو د دغو پناه غوښتونکو د ساتنې پر شرایطو انتقاد کړی دی. د استرالیا د کډوالو د چارو یو مقام درې اونۍ مخکې د خپل هیواد د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته ویلي وه چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت افسران د دغو پناه غوښتونکو د بررسۍ د پروسې د پیل لپاره د لوړ رتبه چارواکو اجازې ته په تمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې د دوه مرحلې پروسې په لړ کې اوله پروسه په دغو جزایرو کې د لومړنیو مرکو په ترسره کولو سره پیل کړې ده څو ډاډ ترلاسه سي چې د امریکا مهاجرت ته کاندیدان واقعي پناه غوښتونکي وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغو پناه غوښتونکو په باب له استرالیا سره دغه موافقه بې معنا بللې وه، ځکه نو لا هم په دې اړه چې دا موافقه به عملي سي که نه شکونه سته.
او روسي مطلب دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له خپلو پلویانو سره په یو لاریون کې ګډون وکړ. د پاتینسي ایالت کې خپلو زرګونو پلویانو ته ویل چې په امریکا کې د ده د ولسمشرۍ پر مهال هر څه سم دي. ملالۍ بشیر نور چې زیات راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپلو پلویانو ته وویل چې د خپلې ولسمشرۍ پر لومړیو 500 ورځو پر مهال یې تر بل هر ولسمشر ډیر کار کړی دی. ټرمپ د تنسی ایالت په نشول کې وویل چې په امریکا کې د ده د ولسمشرۍ پر مهال هر څه سم روان دي او د غیر قانوني پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره تر مهال ویش ډیر مخکې اقدامات کړي دي او د روغتیايي خدماتو په نوي پلان په چټکۍ سره کار کوي چې د ده په وینا د خلکو لپاره ډیر مهم دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور په وینا د فدرال قاضي پر وړاندې هم خبرې وکړې چې امریکا ته د اوو مسلمانو هیوادونو د اتباعو د سفر له بندیز سره یې یو ځل بیا مخالفت ښودلی، خو د خپل پلویانو ته ډاډ ورکړ چې دی به دغه قضیه سترې محکمې ته یوسي او وبه یې ګټي. له تنسی څخه واشنگتن ته پر لار ټرمپ له خبریالانو سره خبرې وکړې او ویل موږ ډیر ښه لاریون وکړ، ډیر خلک وو، ډیر زیات خلک وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې ټرمپ ویلي چې دی به دغو غونډو او لاریونو ته دوام ورکړي او په هرو دوو اونیو کې به په ورته لاریون کې ګډون کوي. د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال ټرمپ له خپلو پلویانو سره مستقیمې خبرې کولې. اسوسییټډ پریس لیکي چې ټرمپ په داسې غونډو کې له خبرو انرژي اخلي چې خلک د ده خبرو ته خوشحالیږي او خبرې خوښوي. راپور وایي د چهارشنبې په شپه داسې ښکارېده چې ټرمپ بیرته د کمپاین وختونو ته ګرځېدلی وي. د خپلو پلویانو ته وویل زه بل ځای نه غواړم اوسم، بلکې غواړم نن له تاسو سره یم، زموږ د هیواد د زیارکښو خلکو سره. ټرمپ په پام کې لري چې نن شپه په یوه بل لاریون کې د ګډون لپاره لویزیانا او کنټاکي ایالتونو ته هم ولاړ سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دغه لاریونونه د ټرمپ د کمپاین کمیټې لخوا پر مخ وړل کېږي چې تر اوسه فعالیت کوي.
زموږ غله ازادي راډیو او دوستانو په دې راپور سره ورسېدو. د خبرونې ورستیو شیبو ته 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی به د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګټ 19 پروګرام او ورپسې د انصاف په لټه کې پروګرام اورېدلای سي. ملتیا مو کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو،
نن د نوي زیږیدلو ماشومانو په ساتنه او د ناروغیو پر وړاندې د وقایې په هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر محمد امین دی. پیل کې تاسو په دې خبرې وکړئ چې په افغانستان کې د نویو زیږیدلو ماشومانو وضعیت څه ډول دی؟
د نویو زیږیدلو ماشومانو دوره چې د ځوان د لومړنۍ 28 ورځو څخه عبارت ده، دا چې دا یوه ډیره مهمه، حساسه او د کوچنیانو لپاره تقریبا سرنوشت ټاکونکې دوره ورته ویلی سو. علاوه د دې نه چې د کوچنیانو د مړینې کچه که موږ چیرته وګورو، نو هغه د نویو زیږیدلې په دې 28 ورځو کې بیا خصوصا په اول هفته کې زده ډیره زیاته ده. افغانستان بدبختانه د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د نوې زیږیدنو د دورې د مرګ یا د مړینې کچه پکې زیاته ده، ګرچې په دې وروستیو وختونو کې خوشبختانه د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې ډېر ښه پرمختګونه ترسره شوي دي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په اواله اونۍ کې ماشومان ډېر مړ کېږي، کنه علت یې څه کېدلی شي؟
اول دا ده چې د ولادت څخه د مخه او د ولادت په وخت کې هغه ستونزې دي چې ماشوم یا نوی زیږیدلی کوچنی ورسره مخامخ کېږي. د بېلګې په توګه باندې کوچنی د ولادت نه وروسته پرز مثال سا یا نفس اخیستل څه دی نسی کولی، چې په دې توګه باندې د کوچنی مغز ته اکسیجن نه وینه په ښه توګه
ولی نفس نسی اخیستلی.
ځینې مشکلات داسې وي چې هغه مخکې له دې چې ولادت صورت نیسي ماشوم د یو مشکل سره مخ کیږي. فرض مثال داخل د رحمي حیات کې ماشوم ته د وینې جریان قطع کیږي، د مور د بیماریو له وجې نه کېدلی سي، د کوچنی د بیماریو له وجې نه کېدلی سي. نو کله چې ماشوم تولد سي خپل تنفس نسی اخیستلی، کومک ته ضرورت لري. په دې صورت کې چې د مغز ته وینه صحیح نه رسیږي، چې د حالت اسفکسیا ویل کیږي،
یعنی د مور په ګیډه کې څکلی وی، دا تکلیف ته پیدا کیږي.
کله د ولادت په وخت کې دغه تکلیفونه چې پیدا کېدلی سي، او د ولادت نه پاورن وروسته هم کېدلی سي دغه تکلیف.
نو څه باید وشي مخکې له ولادت نه چې ماشوم نړۍ ته رسي؟ کنه کوم تدابیر ونیول سي چې بیا ماشوم دغه کومې ستونزې تاسو یاد کړئ په دوه اخته نه وي؟
مخکې له دې چې ماشوم نړۍ ته راشي، کم از کم یو مور د بارداري په وخت کې څلور ځله باید نږدې صحي کلینیک ته باید مراجعه وکړي، او د غین علاوه ځینې لکه د ټیټانوس واکسین باید واخلي. او په دې دوران کې مور باید ښه خواړه واخلي، لکه سبزیجات، میوجات، غوښه او داسې نورې غذاګانې باید واخلي. بله مهمه خبره دا ده چې په دې دوره کې د کورنۍ باید د ولادت لپاره د آمادګۍ لپاره یو پلان باندې باید کار وکړي، چې په کومه کلینیک کې باید موږ ولادت ترسره کړو، د هغې لپاره یو اندازه پیسې جمع کړي، د هغې لپاره د ترانسپورټ او د وسیلې انتظام وکړي، د یو کس انتظام وکړي چې هغه د مور سره د ولادت په خاطر باید لاړ شي.
یعنې هر ډول آلاته باید آمادګي ولري،
هر ډول آلاته باید آمادګي ولري، مخکې له مخکې نه، هم د مور د ژوند ژغورنو په خاطر باندې، هم د ماشوم د ژوند ژغورنو په خاطر.
یو خبر تاسو مخکې یاد کړه، هغه دا ده چې دوی مخکې له ماشوم نړۍ ته رسي باید څلور ځله ډاکټر ته ورسي. کنه هغه کسان چې خپلې میرمنې نه ورولي ډاکټر ته، یا خپلې میرمنې نه ځي، هغو ته تاسو څه وایې؟
که چېرته دوی هلته لاړ نه سي مراجعه ونه کړي، هم دغه د کوچني مور ژوند په خطر کې مواجه کیږي، او هم دغه کوچنی چې دنیا ته راځي سالمیت په خطر کې مواجه کیږي. نو د ماتر نه غوښتنه او مشوره د یو طبیب صفت باندې دا ده چې دا د دوی د مور او د ماشوم د دواړو لپاره ډېر ضروري ده چې دوی نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي، تر څو د دې وقفې به مخنیوی وشي.
هغه ماشومان چې مخکې له وخت نه نړۍ ته راځي، کنه هغه باید په څه ډول حالت کې وساتل سي؟
اول خو ډېره مهمه خبره دا شی ده چې ولادت باید چې دی په صحي کلینیک کې ترسره سي، او یا که پرز مثال کله په کور کې ترسره کیږي، د یو صحي کارکونکي د کومک تر لاندې باید ترسره سي. اولین کار د ټولو کوچنیانو لپاره چې کله پیدا کیږي، چې ډېره زیات مهمه خبره ده، هغه باید پاکې ټکې په واسطه باندې زر تر زره وچ کړلی سي، تر څو چې د یخنۍ نه جلوګیري وشي. او یو بله پاکه ټکه باید موجود وي چې په هغې باندې ماشوم پاورن وپیچل سي. بل شی چې ډېر زیات مهم ده، د ماشوم هغه د نو قطع کول دي چې هغه نه ماشوم چې د میکروبي کیږي، نو لاسونه باید پاک په صابون باندې ومینځل شي، د یو پاکې پاکې په واسطه باندې چې دی هغه قطع شي، او د یو پاک تار په واسطه باندې چې دی وتړل شي. بل ډېر مهم شی چې دی هغه دا ده چې ماشوم ته پاورن باید په اول نیم ساعت کې چې د شودې شروع سي، او کېدای سي د مور سره د پوستکي سره تماس ورکړل سي، چې د ماشوم د یخېدو نه چې دا شی چې دی جلوګیري کوي. دې نه علاوه بل مهم قدم دا ده چې هغه باید ماشوم چې دی زر تر زره صحي کلینیک ته لاړ شي، واکسین باید زده ترسره شي. خصوصا بیا هغه ماشومان چې تاسو پوښتنه وکړئ چې مخکې له وخت نه تولد کیږي، د هغو ماشومانو ستونزې دا دي چې ډېر زر دوی یخ کیږي، نو ډېر زر باید دوی د ګرمېدلو لپاره باندې انتظامات وسي. هر وخت چې دې ماشوم ته مور لاس وروړي، مخکې له مخکې لاسونه باید پاک په صابون باندې ومینځي، تر څو د میکروبونو نه چې د مخنیوی وسي. او بل دا ده چې د مور شودې باید ورکړل سي، کم از کم تقریبا 12 ځله په څلورو ساعتونو کې باید ماشوم ته شودې ورکړل سي، هر 2 ساعته بعد. د یخنۍ په مقابل کې ډېر زیات دی حساس دی، اتاق باید مناسب او ګرم وي. بل دا ده چې اتاق باید پاک وي.
د دې لپاره چې نوي زیږیدلي ماشومان په ناروغیو باندې اخته نه سي، کوم کارونه ډیر زیات ضروری دي؟
د خطر علامې د سپیغې باندې باید مورګان پوښي چې کوم د خطر علامې په کوم حالت
کې علامې کومې کېدلی سي.
دا علامې ډیر زیات مهمه دي. د خطر علامې کله چې یو ټپل کوم جدي ستونزه ورته پیدا کیږي نو هغه ځینې علامې لځان نه خي،
مثلا
نه خي لځان نه خي. فرض مثال اولین شاید دا چې ټپل خودرودل پری دي، دا ډیر مهم علامه ده. بل دا چې ماشوم سوسي مخکې خصيب کې ولاسونه خورول اوس ماشوم څه د سوسو به حاله سي کې ولاسونه خورول کم کړه. بل دا چې ماشوم طبقه یې یا خصاسيږي. بل علامه دا چې کېدلی سي چې ماشوم زیړ سي، پر مثال خو لاسونه پورې دا زیړواله چې دی رخکته سي. د دې نه علاوه په پوستکي کې ځینې شرکی دانې پیدا کېدل یا د سترګونو سي د ځینې شرکی پرازات راتلل. په اورن کې چې دغه نه خي مور په ماشوم کې وویني نو باید سي د نږدې کلینیک یا ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو د بيماري د شدت نه مخنیوي وسي او د ماشوم سره مرسته وسي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې کله چې ماشوم نړۍ ته راځي رانجه اخلي، سترګې پې تورې دلته په دا ورځې مې یو خط کش کوي، یو خط سل کالف باندې پتندي ورته کش کوي، حال دا چې ماشوم ډېر زیات نازک دی. دا کارونه څنګه دي؟
دا کارونه داسې کارونه دي چې اکثر د ماشوم په ضرر باندې دي. خصوصا ما باید ته اشاره کړې وای کله چې د ماشوم په نو باندې ځینې خلک دا ایری اچوي یا نسوار پاچوي یا ځینې نور شیان اچوي، دا یو ډېره غټه وجه ده چې د میکروب یا د انتان لپاره زمینه مساعده وي. په سترګو کې د رانجو استعمال یا د وړو باندې پاکول داسې څه دي چې ماشوم ته د ګټې په ځای باندې ضرر رسولی شي، نو د داسې څیزونو نه باید د مخنیوی وسي.
دوی وایي چې کله سترګې پیتورې کو بیا سترګې او رقم خامې پخېږي، یا مثلا په ورځو باندې قلم کش کوي یا رانجه کش کوي، د دې لپاره دوی وایي چې ورځې بیا داسې تورې راځي. دا خبرې څومره مناسب دي، صحیح دي، نه دي؟
د طبابت له نظره دغه شیان چې دی کوم خاص هغه نه لري. طبابت دې سره چې دی موافق نه دی. اګر چې د رانجو وهل په ورځو باندې به کومه خاصه خبره نه وي چې ډېر ضرر ماشوم ته ورسي، لیکن په سترګو کې دا شیانو استعمال کول چې دی هغه د طبابت لګانه نه دی. او مطالعه نسته ده چې ثابت چې دا د خلکو همغه رواجونه دي، د خلکو همغه افکار دي، او د ما هیله دا ده چې په دې کې تغییر راسي او دوی هغه څه وکړي چې دوی د نوي زېږېدلي ماشوم په خیر باندې وي.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب،
خیر اوسې.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک د دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچې عزیز و ګرکو عزیز کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د پکتیا ولایت د اریوب زازیو د ولسوالۍ د یو اوسیدونکو عبدالرؤف زازی ستونزه راخسته ده. د وی پر راتلونکي کال کې د دې ولسوالۍ لپاره د سواد د زده کړې پروګرام په پام کې نیول شوی و، خو د پوهنې وزارت دغه ولسوالۍ د سواد د زده کړې د پروګرام له لیسته ایستلې ده. دا به هم واورئ چې افغان چارواکي په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور استانوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
زما نوم عبدالرؤف زازی دی، د پکتیا ولایت مربوطې اریوب زازی ولسوالۍ نه در سره اړیکه نیولې ده.
ستاسو مشکل څه دی؟
زموږ مشکل د ولایت په سطح دی، د یو فروسې چې هغه د ایلي پروګرام دی چې د یونسکو لخوا نه حمایه کېږي، چې دا په ولایت او مرکز کې تطبیقېږي د سواد مزه په بخش کې. دغه پروسه اولنی ځل ده چې مربوطه اریوب زازی ولسوالۍ ته موږ غوښتنه کړې ده او منظور شوې ده.
نو کله به پیل کېږي؟ ده
د مونږ امیرت د شفایي امر پاساس چې مونږ ته شفایي امر وکړ چې تاسو سروې وکړئ د شوباتو یا کورسونو د سواد مزه او په خپل ولسوالۍ کې په هر ځای په هر کلي ناحیه کې دا چې مونږ سروې وکړه. او بدبختانه یو پیغام چې ورسره راته ورسېدو مونږ د امیرت د خوانه چې د سواد مزه امیرت د پکتیا ولایت کې چې دغه فروسه اوس بیرته یو څه خنډ پکې راپورته شوی دی، د معینیت د سواد مزه له خوانه مرکز کابل، او دغه فروسه بیرته مسترد شوې ده. یو تعداد دغه فروسی کوم شبات چې دي د کوم نور ولایتو ته حواله شوې دي او پکاتې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په نظر کې نیول شوی دی. نورې ولسوالۍ په پلان کې نشته. دا چې اریبزازي ولسوالۍ، احمد آباد ولسوالۍ او په خپله مرکز ګردیز دا درې سره په پلان کې وو او منظوري شوې وه. بیرته د بدبختانه یو خبر له وجې چې اریبزازي او احمد آباد دا ولسوالۍ مسترد شوي دي.
پوخام دا پروګرام په ولسوالیو کې تطبیقېده؟
دغه پروګرام په نورو ولسوالیو کې تطبیق شوی دی، که شری سمکنۍ ولسوالۍ او بعضې نور ولسوالۍ.
نو دا ولې مسترد شوی؟ تاسو پوښتنه ونه کړه.
د دې پروګرام چې موږ خپل امیرت سره په اړیکه کې شو، د خپل مربوطه امیرت د خولې نه راته وویل شول چې دغه موږ امیر صاحب په معنی د سواد مزه کې کوم کارمند سواد مزه سره فکر کوم د دوی د خبرو په تایید سره یو څه ستونزه کوم کارمندانو ترمنځ دوی راغلي و. په دې اساس وروسته دغه پروګرام د پکتیا ولایت دغه منظور شو او دوه ولسوالۍ دا هم مسترد شو.
دغه پروګرام په درې ولسوالیو کې تطبیقېده؟
دغه پروګرام خو باید په ټول ولایت ټول ولسوالۍ کې باید تطبیق شي، ځکه چې ټول ولسوالۍ ورته ضرورت لري. او دا څوارلس ولسوالۍ ټول اسناد او کوم هغه چې شی و دا ټول هر څه خلاص شي وو له ولایت مقام نه د ولایتي شورا نه مرکز ته صادر شي وو. دا چې وروسته دا اوس په دغه مخکې میاشتو د دغه چې وا د یهود نه د وړاندې میاشتې کې دومره یو خبر شفاهي خبر راغلو د امیرت د سواد مزینه چې دغه پروګرام اوس درو ولسوالۍ ته موږ ته د معنیت نه ایمیل شوی دی، که دوی ته کوم شفاهي تلیفون د لارې خبر ورکړل شوی وو چې هغې کې یو پخپله د مرکز ګردیز ولایت پروګرام په نظر کې نیول شوی دی. د معنیت د سواد مزینه له خوا نه یو د اریوب زازای ولسوالۍ او یو د احمد آباد ولسوالۍ.
د دې دوه ولسوالیو خلک لیواله دي، غواړي چې دغه پروګرام تطبیق شي. هلته
ما خبرې کړې دي د دغې منطقې له خلکو، قومي مشرانو سره، انکشافي شوراګانو سره، خلکو سره چې هغه مطلب د دولت په خلاف کې ولاړ دي. انشاءالله هغه هم ډاډه کړی دی چې د عام المنفي کوم هغه چې دي پروسې په دې کې مطلب چې عامو خلکو ته نفع رسېږي هغې کې موږ هېڅ ستونزه نه جوړوو. انشاءالله د ډاډ درکوو، ور سره په فعالولو کې در سره مرسته هم کوو. دغه ډاډ هم راکړل شوی دی په دې کې هېڅ ستونزه نشته انشاءالله.
نو ستاسو اوس وروستۍ غوښتنه څه ده؟
زمونږ وروستۍ غوښتنه دا ده چې زمونږ دغه ستونزه او دغه غوښتنه د محترم وزیر صاحب معرف وړاندې هغه شي کېښودل شي چې دا څه علت دی. د دې میرې مور سلوک باید په هیڅ ادارو کې، په هیڅ ارګان کې باید ونه شي.
بس دا ستونزه به ورسو، د پوهنې د وزارت مقاماتو ته به یې ورسو.
تاسو ته یوه نړۍ مننه کوم. علامه ژوندي لره.
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه به د پکتیا د والي له ویاند ښاغلي عبدالله حسرت سره شریکه کړه. د پکتیا په ولایت کې د لیک لوست د زده کړې پروګرام څنګه دی؟
د 1996 کال نه مخکې هم، یعنی د 1995 په لړ کې هم، د سواد آموزۍ برنامو جریان درلود. او د 1996 کال لپاره د پکتیا مرکز ګردیز لپاره د پوهنې وزارت د ایل پی پروګرام یا برنامې لاندې 50 ټولګي منظور شوي دي چې 1050 نفره به له لارې زده کړې ترلاسه کړي. موږ هڅه کوو له وزارت سره په جریان کې یو تر څو دغه د سواد آموزۍ برنامه د مرکز نه علاوه ولسوالیو ته هم وغځول شي. هڅه مو دا ده چې 15 ولسوالۍ په دې کال کې د دې تر پوښښ لاندې راشي، ځکه چې د مرکز په نسبت ولسوالۍ زیات اړتیا لري چې د سواد آموزۍ د برنامو نه مستفید شي.
جناب حسرت صاحب، د پکتیا ولایت نه یو وطنوال ټلیفون کړی چې دغه کال ته درې ولسوالۍ په نظر کې وي. موږ ورته سیمفون هم جوړ کړ، خلک هم تشویق کړل او تدابیر هم ورته ونیول، لیکن د پوهنې وزارت دغه څو ولسوالۍ دغه لیست نه ایستلي. د دې علت څه شی دی؟
تر څو پورې چې زه خبر یم، د پوهنې ریاست او پخپله د ولایت مقام هیڅکله هم په دې مسالې په جریان کې نه دی پاتې شوی چې دوی د چاته یا وعده ورکړی وي چې په ولسوالیو کې د سواد آموزۍ برنامه تطبیق شي. یوازې د مرکز لپاره 50 ټولګي د ایل پی برنامې لاندې منظور شوي دي، خو زموږ هڅه دا ده چې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راشي. خو موږ بشپړه هڅه کوو تر څو په ولسوالیو کې 15 ولسوالیو کې د سواد آموزۍ برنامې لاندې خلک
زده کړې ترلاسه کړي. حسرت، په دې سره کې هغه اقدامات چې شوي لیستونه برابر کړي وزارت ته سپارلي دي؟
بالکل، د پوهنې ریاست، د پکتیا پوهنې ریاست له لارې په کومو ولسوالیو کې چې ډېره اړتیا لیدل کېږي د پوهنې بهیر یو څه ټکنی دی، موږ هغه ولسوالۍ پیشنهاد کړي دي تر څو په دغه ولسوالیو کې
خلق چټک زده کړو او یا د سواد موزي برنامو ته لاسرسي ولري.
په دې اړه د پوهنې وزارت د سواد د زده کړې مرستیال سردار محمد رحیمی هم ژمنه وکړه چې د شته ستونزې اواری ته بحث وکړي.
متلاش مهم است که انشاءالله در واقع دوامی ولسوالی های مردم آمادگی دارن باز همین کورس ها دایر شود، ولی خب خواهش ما میست که مسئولین ولایتی به خصوص در بحث معارف همو وقتی تایم بندی که میشه یک مهلت داده میشه که در اون مهلت لیست های خود روان کنن سر موعد روان بکنن تا یه مشکلات وجود نیاید.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرې او قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي رادیو لوونه تر وو.